ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان پامیر ساحل او تکنیکی همکار جانتن رامریز سلامونه او نیکی هلی ومنئ. د کندوز په پیښه د امریکایي ولسمشر معافي او د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت مو د سر موضوعات دي. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل واورئ. خو اول خبرونه د پامیر ساحل نه.
پاکستان د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کړې. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم ټولنې د قبایلو راتلونکي حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی او روسیه او شام په لومړي ځل لوی او مربوط فوجي عملیات پیل کړي. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د امریکایي خبریال ډیوډ اګنیشیس د هغه رپورټ په ځواب کې وکړه چې پکې هغه د ځینو امریکایي چارواکو له خولې ویلي سپینه ماڼۍ غواړي د پاکستان اټومي پروګرام محدود کړي. خلیل الله ویل دوی تل ټینګار کړی چې پر اټومي موضوعاتو دې له هیوادونو سره توپیري چلند نه کیږي. دیوای مختل ویلی چې د اټومي انرژي د سولایز استعمال په ګډون باید پر هرې اټومي موضوع له هیوادونو سره بې له تفریقه او توپیره چلند وشي. موږ په خپل هم ملکی اټومي انرژي جوړو او د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کوو. د اکتوبر پر شپږمه په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خپور شوی رپورټ وایي امریکایي چارواکو د نوم نښودو په شرط ویلي چې واشنگټن له اسلام آباد غوښتنه کړې چې د خپل اټومي پروګرام او د وسلو نظام تر هغه حده پر محدودولو د غور وکړي چې یوازې له هند د ګواښ په صورت کې خپله دفاع وکړی شي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یوې ټولنې د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی. د دې ټولنې سیکرټر نثار مومن نن مشال راډیو ته ویل پر دې موضوع دوی تیر مازیګر په پېښور کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مشرۍ غونډه وکړه. مومن ویل په اسلام آباد کې د کیدونکې ټولګوندیزې غونډې نیټه به ژر اعلان کړي. د زیاته کړه چې ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه شي.
د سیاسی ګوندونو موقف واضح شوی دی او هغه دا دی چې موږ د پښتونخوا عیسائی وو موږ په پاکستان کې دل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته، نه د ټاټا کونسل خبره شته. د بعض یو نیم جماعت تحفظات شته. موږ د هغې لپاره جرګه ځو، هغوی مطمئن کوو.
د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد دی وینا برعکس څو ورځې مخکې په ډیر اسماعیل خان کې د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو په جرګه کې پریکړه وکړه چې د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د لولسه رایه واخیستل شي. د پاکستان حکومت وایي د آسیا انفراستراکچر یا زیربنا انویسټمنټ بانک به د هغه هیواد د دیامیر باشا ډیم جوړولو په ګډون په یو شمیر پرمختیایي پروژو کې پانګونه کوي. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د ایشین انفراستراکچر انویسټمنټ بانک مشر جین لیکون د پاکستان مالی چارو له وزیر اسحاق ډار سره د ګډې خبري غونډې پر مهال وکړه. تر دې مخکې وزیر اعظم نواز شریف هم د چین د نړیوال پرمختیایي بانک له مشر سره ولیدل. په هغه غونډه کې هم په پاکستان کې د پرمختیایي پروژو په اړه خبرې وشوې او نواز شریف ویل د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سامانونو وړلو د گوادر پر بندر کار روان دی. د گوادر د بحری اډې په جوړولو کې هم چین پراخه پانګونه کړې ده او د کاشغر گوادر د لارې جوړولو په برخه کې هم د مرستو ژمنه کړې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال او د بیپولي ډاکترانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخښنه غوښتې ده. د اکتوبر پر درېیمه نیټه په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست د تېر ماښام وویل ولسمشر اوباما له افغان ولسمشر اشرف غني او د بیپولي ډاکترانو سازمان له مشر جوان لیون سره په ټلیفوني خبرو کې بخښنه وغوښته. هلته یاد سازمان ویلي د اوباما پر بخښنې سربیره د یوه نړیوال پلټنیز کمیسیون جوړولو غوښتنه کوي چې پر روغتون د بمبارۍ پلټنې وکړي. د دې سازمان اجرایي مشر جیسن کان بیګا په نیویارک کې خبریالانو ته ویل دوی د افغان ځواکونو ناټو یا امریکا پر تحقیقاتو باور نشي کولی. هلته رپورټونه وایي افغان ځواکونو تېره ورځ د کندوز ښار په بشپړه توګه له وسلوالو خلاص کړ. افغان چارواکي د تېرو 9 ورځو پر مهال په کندوز کې د سلګونو وسلوالو وژلو ادعا کوي. دوی وایي تېره ورځ د ښار له روغتون سره نږدې سیمې مرکزي څلورلاره او د بالاحصار په ګډون یو شمېر برخې له وسلوالو آزادې کړې. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیا او شام په لومړي ځل لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات پیل کړي. تیر ورځ د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویل د کیسپین په سمندرګي کې ولاړو روسیو بحري جنگي بیړیو د شام په غربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو شپږویشت توغندي ورولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شویګو ته ویلي دا بریدونه به د شام له پوځ سره په بشپړه همغږۍ ترسره کوي چې دا ډول په ځمکنیو عملیاتو بوخت شامي ځواکونه له پوره ملاتړه برخمن شي. هلته په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقونو څار ادارې ویلي د روسیې جنگي جازونو په حما او ادلب کې سخت بریدونه کړي دي. دا اداره وایي په اول وار د روسیې بریدونو پر مهال د شام د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له امریکا سره د مذاکراتو په جاري ساتلو بندیز لګولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له لسیزو راهیسې د پرې اړیکو بیا جوړېدو هیلې پیدا شوې وې. خامنئي چې په ایران کې تر ټولو مهم شخصیت بلل کېږي تیره میاشت ویلي ول چې له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره تر اټومي تړون وروسته به نورې خبرې نه کوي، خو هغه مهال یې بندیز نه و لګولی. د نوموړي پرونی بیان د ایراني ولسمشر حسن روحاني له هغو ویناو سره په ټکر کې دی چې پکې هغه د شام شخړې واری لپاره له امریکا سره خبرو ته چمتووالو ښودلی وو. په شام کې تهران او واشنگټن د مخالفو خواوو ملاتړ کوي. او د عراق پارلمان یو غړي ویلي هیواد به یې ډېر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلی چې د عراق د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي تېره ورځ په بغداد کې وویل دی فکر کوي چې په راتلونکو څو ورځو یا هفتو کې به پر عراق فشار راشي چې له روسیې نه په دغه هیواد کې د هوایي بریدونو غوښتنه وکړي، خو دا په شام کې د روسیې له بریالیتوب سره تړلې ده. له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. ریاض موسی خیل د کرنسی او پیسو بای او د موسم حال.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل سلور روپې سلویخ پیسې غستی کیږي او په یو سل سلور روپې پنځه شپېته پیسې خرڅېږي. یو پونډ په یو سل اته پنځوس روپې لستیا پیسې او یو سل یو کم شپېته روپې شپېته پیسې. یو یورو په یو سل اوولس روپې او یو سل اوولس روپې پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال په اویش روپې شپېته پیسې او په اویش روپې پنځه اویا پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اتیش روپې دیرش پیسې او پاتیش روپے پنځه سلویخ پیسې. یو افغانۍ په یو روپے یو شپېته پیسې او یو روپے درې شپېته پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے دوه سوه شپږ اتیا غستی کیږي او دوه سوه څلور اتیا خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه یو کم دیرش او کمه لس درجې، پیښور او بنو کې د پنځه دیرش او شل درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار پامیر ساحل او د موسم حال او د کرنټو بای درته زمونږ همکار ریاض مساخل وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د کندوز د هوایی بمباری په پیخه امریکایي ولسمشر معافي غوښتې ده. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد وایي د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه به ټول ګوندیزه سیاسي غونډه راغواړي.
پاتو مشران چې کوم دي هغه پکې خامخا شامل شي، نو په دې به مونږ ان شاء الله ډېر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیښې راوړو.
په بنو کې پولیس ایسوي اقلیتونو ته ویلي دي ستاسو د عبادت خانې حفاظت نشو کولی.
چې د سکورټي مشته نشي روکوای داس په چارواکو او دا خبره ده نه کو چې میز د نه چرچ بندالي.
د بلوچستان په اسمبلی کې د یو قرارداد لارې غوښتنه شوې ده چې پښتانه دي د ملک نورو برخونه به دخل کول بند کړل شي.
څو ماده د انساني حقوقو کې د پاکستان د آئین ماده ماته اجازه راکړي چې هر پښتون په لاهور کې په کراچي کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
روخانه مستقبل تعلیمی خبرونه هم لرو. د مشال تر څنګ وسی تاسو مشال لريو ته خوږی. د مشال لريو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه مشال لريو ډاٹ کام باندې هم لستلو هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپورته ورزو د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کندوز کې پر یو روغتون د امریکایي الوتکو د برید پر مسله خبرې کړې او بخښنه یې غوښته ده. نوموړي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په راتلونکي کې به د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه هڅې زیاتې کړي. دا خبرې اوباما له اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې کړې او په ورته وخت کې یې ژمنتیا ښودلې چې له افغان حکومت سره به د واشنگټن همکاري ادامه پیدا کړي. نور تفصیل د احمد شبر په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبري وکړې او په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر وختون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تیره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیښه رامنځته نه شي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نږدې همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تیره ورځ د بی پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د شبي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل د بشري حقوقو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شبي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناتو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي کولای. موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بی پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ بیا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعال کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباری کې 22 تنه ووژل شول.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونه په دې برخه کې ورزو قبایلی سیمو ته. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وای چې د قبایلی سیمو د ستونزو په اړه به په دې نګدو کې یو ټولګوندې سیاسي غونډه راوړي چې باغې کې به د قبایلی سیمو ولستا ور په خو ستونزو باندې خبرې اترې کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل سراج ظهیر ناور.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټ سیاسي اتحاد سکتر نثار مومند وی چې د لړکی د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق په مشرۍ کې په پیښور کې د شروع په مازیګر یو غونډه وشو چې په کې د ټول ګوندی سي غونډه را بللو فیصله وکړې شو. د کومې نیټه چې با یو سور ځکی اعلان کړی شي نو موړي په دې اړه وی
زمونږ چې ګور په دې سلسله باندې روان دي او په دې زمونږ غورم روان دي چې زمونږ ډېر زور په دې سلسله باندې د ټولو پاټو اپیسی راغو او دا مون فیصله هم کړی دا ډیر زر چې پاغي کې بعد د ټولو پاتو مشران شرکت دغه ټول مشران دې پکې شامل شي. د پاتو مشران چې کوم دي هدي پکې خامخا شامل شي نو په دې به مونږ ان شاء الله ډیر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیښې راوړو. په دې چې مونږ موقف د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی او هغه دا دی زمونږ چې مونږ د پښتونخوا عیسائی وو مونږ پښتون پاکستان کېدل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته، نه د ټاټا کونسل خبره شته، نیخ په نیغه سیاسي ګوندونه دې باندې رسېدلي دي. د بعضې یو سیاسي نیم جماعت تحفظات شته، مونږ دا غي د پاره چې دینو جرګزو هغه مطمئن کو او په دې خبره باندې باغو ځان سره راضي کو.
د پاکستان ته ځیکاران د دې غونډه په اړه سوي کله چې مشال ریډیو د سیمایزو او سیاسي چارو ته ځیکار ډاکټر خادم حسین نو پختل نو هغه وي
ما خلل چې د غونډه په حواله خو یو خبره ده چې د ریاست یا د ریاستي استابلیشمنت باندې د فشار وړلو د پاره خو یو خبره کیدی شي د غونډه په شکل کې کیدی شي د سیول سماج تنظیمونو په شکل کې کیدی شي د میډیا په ذریعہ کې دی شي او په مختلفو شکلونو کې دا روان هم دي خو د دې لپاره چې کومه مهمه خبره ده دا چې د پاکستان اسټابلیشمنت د فاټا په حواله د انتظامی پیوستون د سیاسي پیوستون کوم انتظام دی اول کا مروج کول دا دومره مهمه خبره دي چې به سره چونکی خارجه پالیسی هم په یو شکل کې تړلې ده او خارجه پالیسی پاکستان کې څوک جوړي هغه معلوم خلک دي معلومه اداره ده خو فیصله بهرحال چې د چا په لاس کې ده نو پکار ده چې اږي فیصله
یو بل ته قبایلی چارو ته ځیکار ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو ته وی چې د فټا د مسلو د حل لپاره دا کیسه مغونډي ډيري ګټوري ثابتيږي
پکار خو ډېر سدي چې حکومت کې او وخت راغلي دي چې یو سلو 15 کال او شو هغه قانون چې دغه پیغام کې تور قانون وي دغه د لاندې چې د فټا خلک ژوند کوي نو د جمهوریت په دې دور کې د هغه تور دور خاتمه پکار ده د اف سي آر د خاتمه دوه لپاره یقینا چې کوټلې ګامونه اغستل پکار دي کم چې د حکومت کار دی خو فرض کا هغه نه کوي نو د هغه لپاره دا کیسه حل زلې چې دي نو زما په خیال باندې دا یو پازیټیو ګام دی یو مثبت ګام دی په دغه اړه باندې تاسو ګوره اوس د جمهوریت دور دی د یو شتمه صدې خبره موږ کوو ول ته کې اوس په ورج کم دی نو د اف سي آر خبره دا یقینا چې یو داسې خبره ده چې سړی چرته په انټرنیشنل فورم باندې ډیپند کولای نشي
د ذکر دا لدی وړاندې جمعیت العلماء اسلام فی پاکستان پیپلز پارٹی او عوامی نیشنل ګوند هم د قبایلی سیمو په مسلو باندې ټول ګوندیزي غونډې رابللې دي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
ته زما مشال ریډیو ته وګورئ او اوس هم د قبایلی سیمو په یو بل موضوع کې پاتې کیږو د خیبر پختونخوا په ډرې اسماعیل خان کې د فاټا یو شمیر اوسیدونکو د یو غونډې پر مهال د هغه بل ملاتړ کړی چې د فاټا د پارلماني استاد لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع شوې دي دغه قبایلیانو غوښتنه کوله چې فاټا دې د خیبر پختونخوا صوبې برخه وګرځول شي نور حال سیلاب محسود دارو
د سلورم پورز د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د سویلی پښتونخوا سره لګیدل یو سیمو قبایلیانو مطبوعاتي غونډه کې پریکړه وکړه چې په قومي اسمبلی کې قبایلی نمائندګانو د قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو کوم آئینی بل داخل کړای دی دوی ټول د دغه بل د حمایت اعلان کوي په مطبوعاتي غونډه کې شامل ځنې قبایلون په دغه موکې مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غدل
ایمنم امیر محمد ہے مسیدیا میجا ڈیمانڈ دادا ہے چکیم پ قومی اسمبلی شے دے میجا پارلیمنٹیرین چکیم بل پیش کڑائی دے میجا دیکھ پ حق شے چ میجا کا بائلی علاقے چکیم میجا بے قانونا بے آئینہ وقت رو ود اگنا رو وزی دے خیبر پختونخوا ہے ساتھ میجا فاٹا جڑا کو
لیک زدا بیٹھنا ہے اور زڑمو دا غواڑی چ دا کالا قانون چ کم دا دا مرنا ہٹاؤ کی ہمڑا دا فاٹا سیم چ کم دا دا خیبر پختونخوا تے
ایمانوم عبداللہ ننگیال بیٹنائے دا مجا ٹول ولس واڑو چ مردی پ پشتن خواش زمسو او مجا ایف سی آر یو تور قانون گنو دا غیر انسانی غیر اسلامی او غیر اخلاقی قانون گنو
خواز وزیر جنوبی وزیرستان میں تعلق دا میز غون قبیل دا غوڑی چ میز دا دے کے بی کیسرا زمشی
ز محمد نور وزیر ایڈوکیٹ خبر کوم میز دے پشتانی دے وحدت خبر کی چ پشتون یوشی دے میز پسینے کے چ کیم خانزار شختای دے دغ استل غوڑی یا کاغم وی بشاری کا وته روی کا خوشی وی بو خوشاری کا وته روی
همونم خانواله ده سابقه ایڈوکیټ جرنل دنن چورا کا سار غلی وی دا قبایلی عوام مشهورون سټوډنټون جرنالیست مختلف په شامل غری مل دا گاډین وګ
دا ملګری غون په دا متفق دي دا غوړي چې قبایلی علاقہ دا په پختونخوا شه زم
همونم سردار جمال الدین دنن چ کیم پریس کانفرنس وو شه په داشه د شمالي او د جنوبي د رازیندا لکه مروت جندولا دا ټول اف ار دا ټول سره په شامل وی او ډیر کامیاب بورډر موثر ډیر مزدور پرس کانفرنس وو دغه غټه مطالبه دا و چې پټا د پ کې پی کې ش زمشي
د مطبوعاتي غونډې نه د ورسته قبایلانو لاند شنت لاریون وک او غشتنه ای وکړه چې هغه قوتونه او کسون د نور قرار کښېنی چې څوک د دغې بل مخالفت کوي او قبایلون یو ځل بیا د یو وشته مې پړې نه د اولسمې پړې د کاني دور تا ور تمبوي سیلاب ماسود مشال ریډیو
ډیر اسماعیل خان اردن مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ورزو د مومندو امبار تحصیل ته د قبایلی سیمې مومند ایجنسۍ د امبار اوسیدونکو او پولیټیکل انتظامیې ترمنځ د دغې سیمې د تعلیم صحت او نورو ستونزو د هوارې لپاره یوه جرګه وشوه پر دې مهال د سیمې ولس پر حکومت غږ وکړ چې په یاده سیمه کې په سکولونو کې استادان او په روغتونونو کې ډاکټران خپل دنده نه ترسره کوي پدې نور حال د مشالې خبريال شانواز ترک زیرا کوي
د محمد جنسی امبار تحصیل چې ولسی د تعلیمي ادارو او د صحت مرکزونو د نشوالي له وجې ګیلې کوي او وایي چې په تیرو خرابو حالاتو کې د دغه سیمې ولس د ترهګرۍ مقابله په قامي توګه کړې وه او د حکومتي اپریشن نه وړاندې سیمه له ورانکارو پاکه کړې وه، خو حکومت ورسره هیڅ یو رقم مرستې نه دي کړې.
سرور ملک تحصیل امبار نه کلمې کوتا اطراف نوم دی. موږ په تحصیل امبار کې څلور هسپتالونه دي. په یو هسپتال باندې څلور کروڑ روپۍ خرچه راغلې ده او په هغې کې اوس ډاکټران نشته. د حکومت خرچه موږ په موږ ته هېڅ پیدا نشته.
او په تیرو وختونو کې هم د دې سیمو اوسیدونکي یو ځوان حافظ رشید احمد د پارلمان سینیټر پاتې شوی او د هغه پلار مولانا غلام صادق د قامي اسمبلی غړی پاتې شوی. حافظ رشید احمد وایي چې هغه په خپل وخت کې څو منصوبي شروع کړې وې چې وروسته بیا حکومتي غړي سرته ونه رسولې.
د موسی کاله های سکول دی، زما د سینیټری دوران دغه وخت کې هغه منظور کړو. زموږ په موجودګۍ کې بلډینګ تیار شوی دی، د بد مرغه استادان ورله نه راځي. دغه رنګ د حد کور سکول چې هغه مډل شو هغه هم دغه رنګ لا فعال نه دی. حواله باندې د دهشتګردۍ خبره ده. دهشتګردۍ دلته راغلی و دې کې هېڅ شک نشته دی، خو زموږ ملکانانو او زموږ نوجوانانو زموږ ظلمو د انبار په کال کې دننه دننه یا یو نیم کال کې دننه دننه هغه ډېر زر هغه ستونزې ختم شولې.
د انبار د سیمو اوسیدونکي نه یوازې تعلیم، صحت، اوبو او دا شان نور مشکلات لري، بلکې له ټولو لوی ستونزې د سړکونو د نشوالي هم ده.
ملک محمد صادق نوم می دی او د انبار د بټ مینې اوسیدونکي. چې سړک موږ ته ضرورت دی، د اسکول موږ ته ضرورت دی، د هسپتال موږ ضرورت ته تزمنګ علاقه غربت سره شامل لا خواز دی خپل مشران او افسران تکو چې موږ ته دا ضرورتونه پوره کړي او د کونډي او د رنډي اخ موږ تخپل خپل وطن کې او خپل خاورې کې ملاوي شي.
د لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر نه مې وپوښتل چې کوم موجوده سکولونو کې استادان او پروختونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي، نو په ځدی حکومتي چارواکي کوم رقم عملیات ولې نه کوي؟
کم سټاف چې دی یا کم استادان چې دی اغم د دې خوري خلک دی، باید چې دی هم پاغه کې خپل کردار ادا کړي او د خلکونه دا غوښتنه وکړي چې تاسو ولې زمونږ د خاورې د بچو ته یا زمونږ د خلکو د ستونزو ته نه ګورئ او خپل ډیوټي خپل فرایز نه سرته رسوئ. دې باندې به بالکل اکشن اخیستل کیږي. کم خلک چې دا هغه یو عادت جوړ کړی دی چې په کله به راځي او کله به نه راځي دا به بالکل نه.
ولس وایي چې ډېره موده وړاندې به حکومت دغه خلکو ته ویل چې هغوی دې حکومتي رټ تسلیم کړي، ولې چې کله هغوی حکومتي عملداري ومنله نو اوس ورسره مرستې نه کوي چې له وجې ماشومان بې تعلیمه، مریضان بې علاجه او سیمه پسماند پاتې شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو د خبرونې په دې برخه کې بنو ته د خیبر پختونخوا په بنو کې میشته د عیسائی مذهب پیروکاران وای چې د پولیسو یو مشر افسر ورته ویلي چې د عبادت پر وخت دی خپل ساتنه په خپل وکړي او کدا سي نشي کولای نو کلیسا یا عبادت ځای دی به ور وتړي. د عیسائی مذهب دغه پیروکاران وایي چې د دوی ساتنه د حکومت ذمہواري ده او هر څوک چې مذهبي انتشار ته لمن وهي حکومت باید د هغوی پر ضد ګامونه پورته کړي. نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکړي.
زلا بنو کې میشتا عیسائی اقلیت وای د بنو پولیسو حکم ورکړي چې د خپل عبادت خانه چرچ کې د عبادت پر مهال سکیورټي یا تحفظ ځان لا پخپلا بندوبست وکړي کني ورنه به چرچ سیل کړي. د عیسائی ټولنې یو غړی نعیم مشال ریډیو ته وویل
قاضي صاحب راته ویل چې مشتا سپورټي سره بندوبست وکړي. کنه د ډي اس پی ته وایي چې تاسو خپل کسانو درایې کیمرې دی څو څنګه چار کیمرې ولګایې مش چار بجائے آٹھ کیمرے اتنا لگاؤ لی دی اخل بارہ تیرہ کسوں مجھ درے سیکورٹی دے پرا درے ایک نباد مجھ تاوی دگا وائی چیز تا سوال چرچ میں مجھ سلکائی.
زفر اقبال وائی ہر چاہتا دخپل مذہب پورا آزادی حاصل آدھا او که تحفظ نشی ورکولی نو د چرچ سیل کولو یا بندولو دی ورتا نه وای
چې د سپورټی مشتا نشی روکوای داس په چار وکو او دا خبره ده نه کو چې میز دینا چرچ بندای چرچ باندې والا هر ارچ سړیتا د خپل مذهب ازادي شتا ده.
وسیم ایاز چړای سي زاف پېښور چرچ اف پاکستان لاړه بنو چرچ کې د یو نیم کال نه پادری خدمت تر سره کوي وای د چرچ بندولو خبره مذهبي انتشار خوروي او دولت د یاد ډي اس پي پر خلاف ګام واخلي.
دا خبره مکو چې سب چرچ سي زپې هړ کې ګم دې پاسې د ماسته پته بي سو پرماتي ته اف دې نه لاړشه.
په دې اړه مو چې کله د بنو پولیسو مشر دفتر په نمبر تماس ونیو نو د نوموړي سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. بنو کې موجود عیسائی ټولنه وایي دوی به په هر صورت تحفظ غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو بنو.
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.
اودن کو د تیر نه په ورځ په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي نصر الله زیری د ملګرو غړو په ملاتړ تحریک التوا وړاندې کړ چې پکې د آزاد کشمیر حکومت د هغې پرېکړې په سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دوی په خبره هلته د شاوخوا شپږ سوه پښتنو کاروبارونه تړل شوي او هغوی ته د کشمیر پرېښودلو امر شوی دی. د اسمبلی تر غونډې وروسته د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی له غړي نصر الله زیری سره مرکه کړې ده. نو موړی وای
نن دا زموږ د دې صوبې د پښتون بلوز د ایلتی اسمبلی په اجلاس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ممبرانو دغه په نمایندګۍ ما یو تحریک التوا پیش کړ چې په هغه کې موږ د وفاقي حکومت سره غوښتنه کړې ده چې هغه کشمیر کې چې کوم پښتانه آباد دي له تیرو اویا کالو راهیسې اتیا کالو راهیسې چې نن دا کشمیر آزاد دی چې دوی آزاد کشمیر ورته وایي په اصل کې دا آزاد کشمیر پښتنو آزاد کړی دی. نن پرون چې د کشمیر آزادوي د مجاهد وو نن د کشمیر شاه د میرپور سره باسي ډوډیال سره پښتانه باسي پښپړ سو د قانوني سیل کړی دي.
ستاسو د معلوماتو مطابق ولی سیل کړی دي ولی باسي
ور خبره دا ده چې دی وای پښتون دهشتګر دی. نه غلطه خبره ده پښتون د دې ملک شاری دی. د پښتنو په دې پاکستان کې یو لک پنځه پنځو زره مربع کیلومتر مځکه ده. لہذا زه د پاکستان د یو شهري په حیثیت پاکستان آئین داغه څو ماده د انساني حقوق د پاکستان د آئین ماده ما ته اجازه راکړي چې هر پښتون په لاهور کې په کراچي کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
په پنجاب کې او سند کې په کراچي کې الته هم پښتانه د دې نیشنل اکشن پلان تر راتګ وروسته ځو نیول کېږي د پولیسو لخوا په هغه باندې متاسو سوای
ګور بار بار زموږ د ګوند مشرانو مطالبه کړې ده چې ما در ټول چې زده د ملک باشنده یم تر وخت پوری دا ملک ستا پښتون په د دې ملک په هر شهر کې د کاروبار د ژوند د شاري ژوند تیرولو حق لري. لکه څنګه چې په کوټه شهر کې هر انسان حق لري دلته پنجابۍ موسی هندستاني مهاجر موسی کشمیریان موسی زم دا حق لرم چې په پنجاب کې په لاهور کې په کراچي کې په فیصل آباد کې په کشمیر کې کاروبار وکم. دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده چې پښتانه دوی زوکلوي جیلو ته اچي او تنګي د شناخت کارت په نامه باندې.
نصر الله زیره صاحب اخیری پښتنه مې دا وغه ده چې په خپل تاسو خو په پنجاب کې په سند کې په کشمیر کې د هغوی پر ضد باندې قراردادونه او تحریک التوا وړاندې کړي خو خپل په بلوچستان کې په کوټه کې په نورو سیمو کې د پولیسو لخوا د ملیشا سرتیرو لخوا هغه کسان چې د هغوی پګړۍ پر سر وي به یو ته د شک په سترګه قتل کیږي. ستاسو حکومت په دې پر ضد باندې دلته
سره موږ دلته چې وفاقي حکومت کمی ادارې دی اف سی د وفاقي حکومت لاندې یو اداره ده موږ هغه ته ویل دي چې ورور کم سړی شکمنې چار څوک دی چې هغه په یو دغه خلاف اف آی آر سوی دی هغه په یو بد کې ملوث دی هغه کولی سي چار څوک هغه ونیسي. لیکن یو پښتون یو غریب سړی یو د ژیری والا یو هغه سړی چې پګړې تړلې وي ته هغه تنګي دا ناروا ده موږ به دا رکاو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د بلوچستان صوبې گوادر بندر به پر نورو وسایلو سنبالوي او له هغه ځای به د سړکونو جال د میندنی اشیا تر هیوادونو غځوي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بانک له مشر جین کوین سره د لیدو پر مهال وکړه. په دې نور حال د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکړه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې د لویو معیاري سړکونو په ذریعه پاکستان وسطي ایشیایي ملکونو سره تړل د پاکستان حکومت ترجیح ده. تیره ورځ په اسلام آباد کې د چینایي بانک ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بانک صدر جین لی کوین سره ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د دې مقصد لپاره وسطي ایشیایي ملکونو په رسایي ورکولو په اړه د گوادر بندرګاه په جدید بنیادونو جوړول کیږي. وزیر اعظم په دې مهال خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان حکومت معیشت مضبوط جوړولو لپاره پوره زم دی او د حکومت حکومت توجه پرایویټ شوبې ته ښه ماحول ورکولو باندې ده. وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت د جنری کوین وینا وه چې ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک و بنیادی ډانچې او اقتصادي توګه باندې ګټورې نورې منصوبو کې د پاکستان کومک کوي. د دې نه علاوه د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار سره مشترکه پریس کانفرنس د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر وینا وه چې بینک پاکستان کې توانایي، ترانسپورټ، بندرګاه او ولسی ترقی په شمول نورو شعبو کې د بنیادی ډانچې منصوبو لپاره د فنډونو په فراهمۍ کې دلچسپي ظاهره کړې ده. د دا هم وویل چې پاکستان کې د بنیادی ډانچې په شعبه کې ډېرې مواقع شته، د څنګه چې د اقتصادي ترقی لار هواریدای شي. پریس کانفرنس د پاکستان د خزانې وزیر وینا وه چې پاکستان د بینک له اړخه د امیر باشا ډیم لپاره د فنډونو د فراهمۍ به هرکلی کوي. اسحاق ډار وویل چې د لوی منصوبې لپاره ځمکه حاصلېږي او د دې د پی سي ون منظوري هم ورکړی شوې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ. پښتونخوا کې 3:30 بجې، کابل کې 3 او د پراګ په سټوډیو کې 2:30 بجې دي. د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډې زورو.
پاکستان وایي د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر مهال وکړه. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګندیزو غونډې جوړولو اعلان کړی. د دې سازمان سیکرټر نثار محمد نن مشال راډیو ته ویل پر دې موضوع دوی تیر مازیګر په پېښور کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مشرۍ غونډه وکړه. د پاکستان حکومت وایي د آسیا انفراسټرکچر یا زیربنا انویسټمنټ بانک به د هغه هیواد د دیامیر باشا ډیم جوړولو په ګډون په یو شمېر پرمختیایي پروژو کې پانګونه کوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال او د بیپولې ډاکترانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخښنه غوښته ده. خو د بیپولې ډاکترانو سازمان اجرایی مشر جیسن کان بیګا په نیویارک کې خبریالانو ته ویل دوی د اوباما پر بخښنې سربیره د پلټنیز کمیسون جوړولو غوښتنه کوي چې پر روغتون د بمبارۍ پلټنې وکړي. هلته رپورټونه وایي افغان ځواکونو 13 ورځې د کندوز ښار په بشپړه توګه له وسلوالو خلاص کړ. د ناټو مشر یان ستولتنبرګ ویلي پر شام کې د روسیې په پوځي فعالیت کې اندېښمن کوونکې زیاتوالی راغلی دی. نوموړي دا خبره نن تر هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې روسیې په شام کې خپل هوایي کمپین په ډراماتیک ډول پراخه کړ. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی له امریکا سره د مذاکراتو په جاري ساتلو بندیز لګولی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په امیر ساحل د خبرونو د لنډې سره اوس د پاکستان خبرې شو. د ځینو ورځپاڼو اداریو ته سراج زهیر کتنه کړې.
نن د پیښور نخ پریدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي افغانستان کې د امریکای لوړپوړي کمانډر په بلواسطه توګه منلې ده چې د پاکستان پوځ د ښه او بدو ترهګرو ترمنځ فرق نه کوي. جنرال جان کیمبل دا هم ویلي دي چې پاکستان په خپلو سرحدي سیمو کې د فعال ترهګرو پر ضد جارحانه ګامونه اغستې دي او په دې موقع دا هم منلې ده چې د افغانستان په شان پاکستان ته هم د ترهګرو او توندلارو لخوا سخت زیان رسیدلی دی. او دې لړکی اوس د پیښور په بډه بیر سیمه کې د فضایي ځواکونو په اړه د شوی حمله یادونه هم کړي. د اداري په وینا چې افغانستان کې د امریکای د لوړپوړي کمانډر لوري دا منل چې پاکستان پرته لکم امتیاز څخه د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي زیات مهم ځکه دي، ځکه چې په تیرو وختونو کې پخپله امریکا پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد د نورو ګامونو اغستو غوښتنه کړي. نو که وکتل شي نو پاکستان دا وخت په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن پیل کړی دی او د هغه اپریشن لکه بلا امنیتی صورتحال کې تر ډیره حده خواله هم راغلي او اولس د سکون سا اغستې ده. خو چونکه د پاکستان او افغانستان حالات نیغ په نیغه په یو بل اثر لري نو ځکه د هیواد د ننه امنیتی وضع کې د خواله د تسلسل برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د پاک افغان پولي په غوره طریقې سره سار وکړي شي او دغلته دورانکارو په تګ راتګ لک نظر وساتلې شي. اداریا اخري کلی کې پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د امنیتی صورتحال د ښه کېدو تر ټولو غورا او مناسب لار د دوانو هیوادونو له لوري په حقيقي مانو کې تر هغري خپل ګډ دښمن ګڼل او د تر هغري پر ضد په خپل کې په خلوص سره یو بل لاسونه ورکول دي. د تر هغري د مخنیوي لپاره دوانو هیوادونو لپاره دي چې یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي او خپل منځي مرستي سی واکړي. نو هله به ممکن شي چې لدی منطقي تر هغري ختم شي او دوانو هیوادونو کې امن راشي. بل پلو جنگ رس پانه خپل ادریه کې په تعلیمي صورتحال لیک کړي او وایي چې سرکاری تعلیمی اداری ملک کی د غریب خلکو د پاره د تعلیم خو او اسانه ذریعہ ده، خو افسوس چې د تیری اوګدی مدیره سي د ذریعہ د حکومت د توجه نه وته ده او د دې حالات ورس پورس خرابيږي. او د استادانو په ګډون دا سرکاری تعلیمی ادارې د نورو بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. ادارې مخکلي کې چې د یوې شمیرې تر مخه ټول ملک کې 200,000 اسکولونو کې د ماشومانو لپاره د سکولو پاکي اوبه نشته، او دې کې تر ټولو خراب حالات سین کې دي، چرته چې 1,000 ادارې د پاکو اوبو انتظام نه لري. دا راز بیا پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان دي. د دې سره سره د استادانو د کمی، تش په نوم استادان، د چت نشټوالی او دغه رنګ نور شکایتونه هم عام دي. ادریا اخر کې لیکي چې مالدار خلکو بیا هم خپل بچی پرایویټ ادارو ته لیږي، خو غریب با سکوي بای چې حکومت دې اړخ ته پام راوګرځوي، ځکه چې د ملک لوی برخه په سرکاري اسکولونو کې سبق وایي. نو دا رس دا ماشومان د ملک د راتلونکو لپاره ډیر اهمیت لري، او حکومت له دا خلک له پامه وستل نه دی پکار.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویورک ټایمز ورسپانې لیکي چې د مینا په پیښه کې د پاکستانی حجیانو د وجنې او لا درکه کېدو نه پس اوس په پاکستان کې د سعودي عربستان په اړه د ولس رائے منفی شوې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې په کندوز کې د هغه امریکایي بمبارۍ په اړه د ناټو مشر جنرل جان کیمبل ویلي چې دا یو غلطي وه په کومه کې چې 22 کسان وجلې شوي ول. د دغه دواړو مقالو مهم ټکي له یوې وړې دمې نه پس. امریکایي ورسپانه نیویورک ټایمز لیکي چې تر ډیرو کلونو پورې سعودي عربستان په پاکستان کې د یو داسې مقدس هیواد په توګه پیژندل کېدو چې د هرې پښتنې او نیوکې نه مبراو، خو تیره میاشت رامنځته شوې د مینا پیښې د دغه هیواد هغه حیثیت داغدار کړو کوم چې مخکې وو. په دغه پیښه کې یو شمیر پاکستانیان ووجلې شول او یو شمیر کورنۍ اوس هم د خپلو لادرکو شو خپلوانو په لټه کې سرګردان او ناخبره دي، چې د هغوی د کورنۍ هغه غړي چې حج لتللي وو چرته او په کوم حال کې دي. د ورځپاڼې په خبره د دغې صورتحال له امله په پاکستاني ولس کې غوسه راپارېدلې، او ځکه د دغه هیواد حکومت شخصي ټلویژن چینلونو ته خبرداری ورکړی دی چې داسې بحثونو او مذاکرونو د ډډه کوي چې پکې په سعودي عربستان نیوکې کېږي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې سعودي عربستان تر کلونو پورې په پوځي او ولسي توګه د پاکستان سره مرستې کړې دي او ډېر زوړ ملګری هیواد دی. خو د موجوده وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سره په ذاتي توګه هم ډېرې کلکې اړیکې دي، او هغه ځکه چې کله پخوانی ډکټیټر پرویز مشرف د هغه د منتخب حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او ښاغلی شریف ونیول شو، نو بیا هغه سعودي عرب ته جلا وطن شوی و. ورځپاڼه د یوې پاکستانی ورځپاڼې هغه خبره نقل کوي چې پکې ویل شوی و چې په ځای د دې چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب حکومت نه جواب طلبي کړی وای، نو د دغو حجیانو او د هغوی کورنۍ سره ډیره د بې انتها سنګدلۍ مظاهره کوي. د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د لاهور یو عدالت نه غوښتنه کړې ده چې هغه یو کس چې عارف ادریس نومیږي د منع کړل شي چې د مینا د پیښې په اړه مقدمه درج نه کړي. عارف ادریس وایي چې حکومت د ولس نه ډیر حقیقت پټ کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې تیره اونۍ په کندوز کې په یو روغتون هوایي برید د هغه 14 کلن ویرونکي جنگ یاد تازه کړو چې د دغه هیواد ولس یې ځپلی دی. د ورځپاڼې په خبره دغه روغتون چې د بیپولي ډاکټرانو غوندې یوې غیر متنازع غیر دولتي ادارې چلولو ویلي دي چې دا هوایي برید د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امریکا ژمنه کړې چې د دې پیښې پلټنې به ډېر ژر پیل کړي، خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرل جان کیمبل ویلي دي چې دا برید د غلطۍ نه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو په یوې نړیوالې موضوع تر اغرزوم، روس په شام کې دننه لری واټن څخه د داعش پر ضد راکټي بریدونه کړي، او تیر ورځ بیا هم په دغه هیواد کې د حواله لارې بمباری ته دوام ورکړی. د روس د دفاع وزیر په شام کې تر اوسه په سباندې یوې اونۍ کې ویشتل شوي اهداف مهم یاد کړل، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا ویلي چې باید اصلي نتیجې ته انتظار شو. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد شبر وړاندې کړی.
روسیه او سوریه د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیر ورځ ترسره کړل. روسیه الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسي دفاع وزیر سرګي شويګو وویل څلور روسي جنگي پیړیو د کسپین له سمندر کې نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریه په لویدیځ کې پر داعش شپږ وشتوندي وشتل او خپل ټول هدفونه یې لمنځه یوړل. شويګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمینې لګېدلې. په سوریه کې د روسي د پوځي عملیاتو په اړه د روسي دفاع وزیر سرګي شويګو تیر ورځ په سوچي کې د روسي له ولسمشر سره په ګډه غونډه کې د هغه بریاو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دیرشمې د قماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو بیا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودیدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې لمنځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو. حکومت چې تر اوسه شوی دی هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دی. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریې په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړي دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان رویټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسي الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تیر ورځ د ترکیې ستر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نقشه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او اوس وخت راغلی د ونې د خبرونه د روښانه مستقبل. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې به واورئ چې د صحت د خدینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو په هلو ځلو ټولنې ته ګټه رسیږي او ال ایچ ډبلیو په خپله څه فائدې ترلاسه کولی شي. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې د ال ایچ ډبلیو لپاره څومره تعلیم پکار وي. زموږ همکار منور شاه د دې خبرونه کوربه دی. راځئ چې وورو روښانه مستقبل. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د صحت ماهرین وای د روغ صحت لپاره په هاوی او د هغه پرانا کې پال پرېز د درملنې یا علاج نه ډیر بهتر دی. خو د بده مرغه د پښتنو په ورسته پاتې سیمو کې اول خود تعلیم ډیر کمې دی او بیا د ناروغیو د مخنیوي په اړه خلک د نشټ برابر معلومات لري چې لوجی زیاتره د عام ناروغۍ نه پیچلې مسلې جوړ شي او بیا یې په علاج هم ختمول ګران شي. د روغتیا کارپوهان وای په دې برخه کې د خزو او ماشومانو مسلې د پام وړ دي چې نه په خپل په هاوی لري او نه ورته زیاته توجه ورکول کیږي. بلخوا په ټولنه کې زیاتره داسې جنکه شته چې تر اتم او لسم جماعت پورې تعلیم کړي وي او بیا په کور ناست وي. دوی ته نه خو په دغه تعلیم نوکری ملاويږي او نه د وړاندې تعلیم جاری ساتلو وسایل او موقع لري. پاکستان کې د دې دواړو مسلو د حل لپاره یو پروګرام چلیږي چې پکې د اتم او لسم جماعت جنکو ته د تربیت نه پاس د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو نوکری ورکول کیږي. دا پروګرام څنګه شروع شو د خیبر پښتونخوا د ال ایچ ډبلیو مشره عائشه حسن په دې پښتنه وویل
دا شکل د محترمه بنظیر حکومت دیم زل راغې هغه ویل چې دا کمی خزیا تم او لسم پاس دی دیو په کورونو ناشتي دي او څنګه شي کوله او دا د هي علاقې چې کوم کلی دي خارونم تاسو ته د خبر د خارونم پته راځي د کلو نه بتر دي په دې کې چې دا زنان دي دا ماشومان خاندانی منسوبه باندې دي دا ماشومان خزي چې دیان باندې ان ترين خزو باندې ډیلیوري کوي هغه کې د شرعي اموار ډیر زیات او هغه په وجه دا پروګرام شروع کړو. نو د دې پروګرام دومره سوچ نو چې دا به دومره کامیابیږي. خو هغې دوی یو داسې پروګرام جوړ کړو چې دا د کور کې ناست چې دا دې فلټر اوزو دا د دې خپل علاقې خدمتو کې لکه ایل ایچ ڈبلیو یعنی لیډی هیلت ورکر سره 1000 آبادی اوس 1500 شوي ده. هغه پوره خپلې دوه ګلیانې هغې کې چې هغې دو د ماشومانو او د مور او د ماشوم د صحت دپاره کار کوي.
د صحت د خزینه کارکونکو د هلو ځلو په اړه نوموړي وویل چې دوی کور په کور ګرځي او د میرمنو او د هغوی د بچو د روغتیا په اړه معلومات ورکوي.
د مور چې دی د ماشوم متاسو ته پته ده د اسهال بیماري اوړي کې راځي، د سترګو خوږ بیماري راځي، تبه راځي، سینې خرابېدل دا راځي. نو هغې کې هغه میندو له مشوره لیږي ورکوي او هغه ماشومان چې دي هغه بوزي مرکز صحت ته هسپتالونو ته د هغو له مشورې ورکوي. بیا د دوی یو لیډی هیلت ورک سوپروایزر ایل ایچ ایس یعنی لیڈی ہیلتھ سپروائزر لکه زما از لیڈی ہیلتھ سپروائزر ما زما اندر 28 ایل ایچ ڈبلیو کار کوي. زه روزانه دو جنه کوي ویزټ کوم میش کې زه اتوار نه علاوه 30 جنه کوي ویزټ کوم. دا د زما غیدو رجستر کاله ما د زو فصیل تزم چې نن تاسو کوم حامل خزه کتلې دا کوم ماشوم کوم ریفر کړی دی.
دا راز د ال ایچ ڈبلیو یو بل مشر نور جهان بی بی وای د پروګرام سره نه یوازې خزینه کارکونکو ته ګټه ورسېدله بلکې ټولنې ته هم په عمومي توګه فائدہ ورسېده.
ځکه چې زمونږ کله دا 1994 نه کله دا پروګرام شروع شو نو هغه وخت لکه د زنانو د سې د کور بهر وتل ډیر ریواج او ډیر دستور نو خاص کر په پښتنو معاشره کې نو چې کله زمونږ دا فرندې بیرو وتلې او دوی ټرین شوې دي ته ټریننګ ورک با کې دا چې کورونو ته تلو د پاره به دوی ته د څه هغه ټیکنیکس ضرورت وي. نو چې زمونږ کمی هیلت ورکران دي نو هغه ټایم نه والی تر دې ټایم پورې چې دوی څومره په دې کورونو باندې ګرځي نو خلکو ته هم د دې ډېره زیاته فایده رسېدلې ده او بل دوی ته هم ډېره زیاته فایده رسېدلې ده.
نوموړي زیاتوي چې د دې پروګرام نه وړاندې زیاتره خلک د بیماریانو د مخنیوي لپاره د حفاظتي ټیکونه خبر نه وو او له دې وجې به اکثر میاندې او ماشومان بیماران وو او اوس د صحت د خزینه کارکونکو په وسیله دوی ډیر پوه شوې دي.
کور په کور ګرځي دي هغه زنانه چې کم ماشومان ته د حفاظتي ټیکې نه لګولي د دې په بار بار مشورو باندې هغه دومره پوه شو چې د ټیکو په حفاظتي ټیکو په فائدو باندې کوئی شو هغه اوس دې په خپل باندې دې ته د دې هیلت هاوس سره دې کوټه ماشومان راولي او وتلې چې موږ ته دا موږ ماشومان ته دا ټیکې ولګوي. بلکې میموریانی کې بعد د ماشوم بیمارې وي حمل لاوي او هغه به فاسټ ټیکې نه لګولي د دې په مشورو باندې هغه ته ګټه اور رسیدلې چې دا هغه اوس دا ټیکې لګي کم کم ځکه چې هیلت ورکرانی دې موږ سره او ډیوټي کوي دا هغه کمیونټي دا کم کورونه کې چې دوی ګرځي او دا هغه په نسبت کم ځکه چې هیلت ورکرانی نشته دي نو هغه علاقې هغه کورونه ډیر زیات خوشحالي او ډیر زیات پرمختګ کړی دی.
هلته عائشه حسن وای په کوم کور کې چې میرمن ناروغ وي نو ټول نظام یې ګډوډ وي چې لوجی د کورنۍ ټول خلک د مشکلاتو سره مخ وي. ځکه د صحت خزینه کارکونکو د خانداني منصوبه بندي په حق له هم پوهاوی خوروي او میرمن هم په دوی ډیر اعتماد کوي.
کمیونټي ته دا فائدہ او شو چې هغه کې اویرنس راغی اوس یو خزم مړه انکرین دی لنزي اوس زمونږ په ایل ایچ ڈبلیو هغه دومره انده اعتبار کوي کنه تاسو یقین وکړئ بل د خاندانی منصوبه بندی با ماشوم بلا دا لس میشتو نو بل ماشوم بشو مور صحت به خراب و د پلار ته خام بخا چې د کور والا خزه بیماری خزه خراب وي داغه کور ډیسټرب یا سړی ډیسټرب ټول کور ډیسټرب اوس تاسو یقین وکړئ ټول خزه خاندانی منصوبه بندی کوي درې کال سلور کال هغه د وقفه کوي چې کم کم دي کې ایل ایچ ڈبلیو دا کم علاقه کې هغه علاقه کې رفیوز ډیر کم دي پولیو یقین کوي چې بل څوک لار شي دا غي نه نه چې زوم ویل ډبلیو نه اچ.
نو موړې د خپل تجربه پرانا کې وای چې زیاتره کلیوالو سیمو کې خلک به تعلیمه او سادهګان وي چې د ډېری معمولی ناروغي په اړه هم معلومات نه لري او د وهمونو ښکار وي چې په وخت خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسوي.
هغه به دا ماشومان به نمونیا شولا سینه به خراب شولا بسخ شوې دا تعویز دی دا زیارتونو دی ایل ایچ ڈبلیو ته ویلي دي هسپتالونو له بوتلې دي د غلې بوتلې دي تاسو په خوده یقین کوئ چې دومره په اسال کې د سینې بیماریانو کې دومره کمې چې په کم ځکه ایل ایچ ڈبلیو د دومره کمې راغلې ولی چې بر وخت د هغه بیماری مخنیوي وشي هغه خو بیا نه زیاتېږي او ماشوم دی نزله زکام دی هغه به دومره ډېر شو دی به وله کور کې وله سپیرکۍ خود کوو یو شی خود کوو بل شی هغه بیا د هر څه نه چې د ماشوم به پیدا شو نو ښځو به وله خپل پی نه ورکول چې هغه خو چې پیله پی چې هغه خو قوت مدافعت دی هغه ټول چې دی هغه خو ټول قوت مدافعت دی هغه ماشوم چې پیله پی د مور وخوري نو هغې ته بیماریانې نږدې هم نه راځي هغه به دې ښځو به ویل دا پی لرې کوي دا وله مه ورکوئ یعنی هغه پی هم هغې د خوري تعویزونه او زیارتونه او مولیان هم ښځو پریښي دي.
عائشه حسن وایي د صحت د ښځینه کارکوونکو په برکت د ټولنې نه زیاتره وهمونه ختم شوي او خلک د ناروغیو د علاج لپاره اوس د تعویزونو پر ځای د داروګانو انتظام کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ د یوې لنډې دمې نه پس.
د دې هفته په روښانه مستقبل کې د صحت خزینه او کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو په حقله معلومات درکو چې پکې به واوري د صحت دغه پروژې نه عامو خلکو ته څومره ګټه رسیدلې او په خپله ال ایچ ډبلیو ترې څومره ګټه ترلاسه کولی شي. مشال ریډیو سره اوسئ.
پوهان وایي د صحت خزینه کارکونکي د ټولنې خدمت کوي او په عامو خلکو او وروسته پاتې سیمو کې د صحت په اړه پوهاوی او بیداری پیدا کوي. خو دوی ته په خپل د دې پروګرام نه څه ګټه رسیږي او په دې کې برخه اخیستل څه مشکلات لري؟ په دې پوښتنه عائشه حسن وویل
داس چل دی زبا د تاول ځان زما د ممن د کورنۍ نه د دسي کورنۍ نه تعلق د چاغي دوی چې د خزه کور نوم وتله قادر څه د خزانه ده زه چې پیله ځل رالم تاسو یقین ته زه به دا رشکه چې غر ناری کې ګاډی دی نه به زما اړه به ووته دونه به زه دونه مضبوط یم که نه چې زما اوس پروانې زه لارې کې روان یم زما په دې ځان باندې دومره باور دی چې ما ته خو دې څوک اوچت وګوري یعنی په هغه ښځو کې دی کې لکه زه به د کیفي خبره کوم 13,000 ال ایچ ډبلیو دی څه کم 14,000 ټولې ماشاءالله د داسې کورنو نه دي ښه د پښتنو دومره کانفیډنس ورکې راغلی دی چې هغې به دونه تکړه شو دونه خوشحاله دي چې مونږ خپل کور بوجو چې هغې د ټولو ماشومانې جینکۍ چې دي سکولونو کې اچولي دي سبقونه وایي زمونږ د ډېرو ایل ایچ ایسو لوڼه چې دي ایم اے بی اے ګریجویشن یا هغه ښځې چې هغې د اتم پاس کړی په کور کې ناستې نن د هغې دوکره د علم رڼا خوره ده.
نوموړی زیاتوي چې زیاتره جینکۍ د کم تعلیم او په کور د ناستې له وجې د دنیا د حال نه خبرې نه وي او دا راز ورته هیڅ معلومه نه وي چې د ټولنې په پرمختګ کې د دوی رول څومره مهم دی.
صرف د دې په وجه چې دا ښځې راووتلې او حالات یې وکتل دنیا یې وکتل او یې کتل چې ښځه څونه اهم ده مونږ ته خو خپل دا نه پته چې مونږ هم زموږ سهمیت شته مونږ خو چې بس مونږ ښځې زموږ د سره اهمیت نشته اوس زویم زما دونه اهمیت دی کور له وطن له دي له کې له چې بس مونږ په خپل ځان اوس فخر محسوسو.
دا راز نور جهان وایي چې عام خلک هم اوس په دې پوهېدلې چې د ژوند ګاډی به ښځې او سړي په شریکه بیایي کنا ښځې په کور کېني او هیڅ نه کوي نو د سړو لپاره یې مشکلات سیوا شي. نوموړی د صحت د خزینه کارکونکې یا ال ایچ ډبلیو په هکله وویل
د کور چې روزي نو انسان ته ډېر زیات علم حاصلېږي او بار بار دې ته مونږ دا ټرینینګونه ورکړي دي بیا بیا ورته ورکو دي چې کله رپورټ راځي د دوی سره چې کوم بوکس دي هغه مونږ بار بار دې ته ریویژن کوو هغه باره کې خبرې مبرې ورته کوو دي په علم کې اضافه کیږي او بل دغه د بیت تنهاګانې چې ملو شي د دې د خپل ماشومانو د پاره د خپل کور د پاره خپل ځان د پاره دې ته چې دینو ډېر زیاته چې دینو ماشي فائدہ رسي او اوس څنګه تنهاګانې ډېر زیاتې کمی دي راځان بیا پوره به سلوي هو لکه فل حال د نشنه بیا هم خدي نو زه ویم چې لکه شته دی فائدہ وته بالکل دې ته ملو شي. دا
نور جهان په اخر کې هغه جنکو او میرمنو ته پیغام ورکوي چې اتم او یا لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او اوس په کور اوسګار ناست دي.
زه هغه ته دا پیغام ورکول غواړم چې وې دې مروزي او موږ سره دې زموږ په دې پروګرام کې شامل شي او څنګه زموږ د پروګرام او د تعریف کول اړو څه ضرورت پاتې نشو. لیډی هیلپ ورکر پروګرام هو دومره مشهور شوی دی او دومره فائدې خلکو ته رسولي چې ار یو کسه په خپل لکه راتل غواړي. موږ سره په از ولنټیر په پولیو کې چې کوم جینې کې کار کوي داغه عمده که خواهش دی چې موږ لیډی هیلپ ورکر پروګرام ته راشو او کو بیا هم د چا شکو شوبه وي نو زه هغه ته دغه کول غواړم چې ډېر ښه پروګرام دی او کور په کور ګرځېدل دي او زنانو ته چې هغه زنانو ته څوک چې د کوره بهر نشي وتلی هغه ته د دروازه دننه د صحت پیغام ورکول، د صحت مشوره ورکول او هغه ته ښه خونه کول دا یو چې دینو عبادت کې راځي او دوی دیرا شي او دې پروګرام کې شامل شي او د خلکو خدمت وکړي.
د صحت خزینه کارکونکو یا ایل ایچ ڈبلیو وای د دوی پروګرام نه یوازې د خزو او ماشومانو د صحت په اړه د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره کردار ترسره کوي، بلکې لدې وجه په خزو کې عامه پوهاوی هم زیات شوه او دوی اوس د خپل کورنۍ ترڅنګ د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخیستل غواړي چې په نتیجه کې به یې د قام پرمختګ ممکن شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے اخیر میں د ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے شرمی دلی آخر میں دہمت نہ مرحلی او شرمی دلی روانم حاصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوی دلے پاسے دلے ساتھ لے آخر میں